سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی، طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی دی زه یې په کلکه ردوم. په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هره برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه د مشکلاتو کې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی، او د ایران تر دیرشو زیاتو ښارونو کې نن سلګونو خونکو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د برېښنا شرکت ویل له ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د شپېته په سلو کې کموالی خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړه حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خود دې سربیره د وی میشتې پترس کې د دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدلیږي. د هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د ریپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی دی چې درنه بیې خزي او نجونې پرې کوي. ریپورت کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه ریپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبي سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبي دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 د جنوري، دوهمه د جنوري په 20 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوي سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغه اعتراضونه سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورتونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خون کوي اعتراضونه کړي. ریپورتونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خون کو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پهونې په وړاندې د حکومت بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. خون کو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سخت تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمیر ګډونوالي نیول دي. په ایران کې د اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتیدونکو انفلاسیون سره مهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبري ایرانی څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړي. عادل خوا ورسته تر دې چې بیا ځلی زندان ته بیول کیږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بندوه. او په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدل شوی بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خراب شوه. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوه. خو طالبانو بیا دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوه. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوی دي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسی لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کله کړه د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک اوس ساده او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودی پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوي او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې په کې خبرې شوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د چار نړیوال سازمان لمړنۍ کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای سي موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212 23 43.
که ټویټر کاروي نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبريږي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنز پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مال په د اخوال رسنۍ هر ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤولین دا خبرې ګټوري بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ته.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې دغه ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. له دې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېر مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته دننه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغه سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډه او اسانه د چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپلو خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبانو ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور د چې دا ټویټري سپیسونه کله کله د ځینی مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو دراټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لارینونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرامه او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کچیرې په ټویټري سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسي، لرې نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسي، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لږکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول به یې تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اوریدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکې کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه وړ ده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لرې کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولیږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بنډارونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمي او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدې او لا هم کارول کیږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله په ځوندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کار شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نورو خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپږ نوې منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د زینو نورو ولایتونو په سیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. دغه تل هر ورځ د امنیه قمندانې مخته د خزو ماشومان په ګډون د خلکو اوګده کتارونه ولاړ وی او کم شمیری دغه چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي.
د کونړ ولایت امنیه قمندانې مخې ته هر ورځ په اوګده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وی. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کول لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخه کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی. وایي
پلار مریض دی، را څلورم ورځ چې تراغلې دی تر سره دی، چا چې واسطه یې هغه راوځي، کوم کسان پیژندن نه وي نه باسي، دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي عمر سره دا هیله را چل راړي، ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي، او باید دا کارو کې چې را واسطه وار څه ختم کې، باید بار خلکو ته یو زمينه برابره کې، ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی، وای د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي، او دلته راشي په ورځ ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې، بانک په پیسې راخلی هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي، او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډیرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي، او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیبلی او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول، نو اوس څوک سفارشین دي هغه ټولې بند کړي، چا سفارش کول کې کسان هم نیولې دي، ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالی یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل، او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړه برا شو ننګرهار ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تیرو درې ورځو کې د ناچاود توکو دو بیلابیلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي مؤسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري 14 د ناچاودو توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي، او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یوه کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوان ناچاودلي سرګلوله په کاڼي ټکوله، او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هورو ورځ 2 واقعه پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. چې هغه پیښه همداسې وسې چاودن کې مواد کوم ماشومانو راوړي وو، نو هغه ماشومانو ټکولي وو، هغه کوم دا کباړي وو، دا پولې مولې څه خرڅولې هغه هم شی څه وو. پکې دوهمه واقعه هم دغسې وه څغه واقع هم د زنانه او لغرنا سی او چودن کې مواد راوړو چې کوټه رسول یو انفجار کړو.
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لومړی کرخه پاتې شوی. امکان دی ولري چې د دې ولسوالۍ په غرییزو سیمو کې زمکلان دي مینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي په دې اړه د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او ترڅنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ د ډي آر سي موسسې سره په دې مجلس وکړو. په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې د 13 ورځې به دوی دلته خدمت کوي. هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چې دغه چادونکي مواد وي له منځه یوسي. او دوهم ټیم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یوه زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه وروره خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چادونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مه وروړئ. نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او لن محل کې به په هغو نقطو کې چې په خوا د جنگ لومړی کرخي وي د من پاکولو چارې پیل شي.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یو ونی کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسي سره د لویدیز درامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات له احمد شي باراورو.
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي. او د نننې غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دوی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسي له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. سولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبې پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو څنګه مولو سوالي سره خبرې کوم. د ډېر مستحق خلک دي چې خبربن سیا و دې ستلي خلک دي او خور غریب مسکینان ماجر ډېر خلک دریا توک فکر دي چې زم ما شان د ولا کله دي و دې د ستل سره مخامخ دي کډغه مسیت چې معنا دا پیغام مو سو ورور شي د مستغام چې دې د ستل سره مخامخ دي دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کات خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دا د پیسو د خاص یو څه کومه کوشش د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان سره نسی یو کات خیمه ځان سره نسی دا کومه کونه کوي چې ډیر معنا نه کوزنه د خدای په امان.
دا چې نظر محمد خبره کوم د کندهار ولایت څخه او د مسجد راځي ګرته څو څه کې نشته کې چې هغه رشوت غواړي او دې له کواکسي ولا کور په کور سوي او چې ورته دې نشته کې د مرستو کړه په خاطر چې څه سل من کوم مرستو کې په خاطر دي نو هم دا کم سکنان پورې باندې چې څو د بلن د ولایت هم له څه ځای زده کړه ته مطلب دې ول د خپل شکل د دې خدمت نه کړای شو کې راځي چې هر مسکین پریږدې خبرې سره وکړي
نقاش پکلی کاستو منگ مساخ دکوما کاستو منتباد کوما کسی منگ والو معشومان لارو منگ دولگ زور نلارو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شي زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دوی منی مای پیلو او په دوی منی مای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو تر هغه وروسته به بیا د مخکخو خزو پروګرام ولرو
د وحدت او یووالی فوټبال جام سیالی نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وحدت او یووالی جام په سیالیو کې شاهین آسمایی، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شامل دي. دا جام د شپږ ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي. یادې سیالۍ د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. ویسټ انډیز ته د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن وروسته د کرکټ نړیوالې شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په مهالویش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د ویسټ انډیز ویزو ته په تمه وه. له همدې امله له تمریني لوبو بې برخې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوي ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته ورسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په مهالویش کې د نویو تغییراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په 6مه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ بل یوازینی ځنډ وروسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالۍ ته لاره پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیر شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته یې لاره پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیور په 15مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والورده د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاپي پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شوزو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شوزو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته یې د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذ خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل
او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې لمشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا تو تاخیل د تلیفون لارې لمش سره وصل سوې ده. ماریا جانې مننه چې لمش سره خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه، ځان خوشاله یم په سر کې. سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لري، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازینۍ لاره ده چې زمونږ خویندې ورونه په ګډه کولی شي ولس ته خیر تي ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو مونږ دا لاره بهتر وګڼل، او په دې لاره کې مونږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله مونږ ته د دې اجازه و چې مونږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن مونږ د لاسه ورکړې دي، او مونږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې مونږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوئ؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړی شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې غوب ویل چې زمونږ نو اوس په دې وخت کې په زده کړو کې چې نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو. نو موږ به هغو ته حرفه یي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د دبلیو ایچ د جرمني یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې د ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ندی، زه مننه، خدای خیر په خیر
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند دپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا کوم د کوم